په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وسه. نن د جمعې مبارک ورځ ده. د 1429 هجری لمریز کال د وګي سنبولې د میاشتې 8 نیټه ده چې د 2014 میلادي کال د اګست له 13 سره برابر ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجملاند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو څخه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ سپه 12.90 اورېدلی شي. په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د FM 100.5 اورېدل کیږي. سهرانه نیم ساعت خبری مجله پیلو په سر کې هم د مهم خبرونو سر ټکی. د افغانستان د حکومت د 14 مخالف سیاسي ګوندونو نوې جوړ شوی ائتلاف وایي دراتونکو انتخاباتو لپاره به خپل یو کاندید اعلان کړي. د ایران په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو خزه د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د پتو ټاکل شوې ده. او د الجزائر دواد باچی د صفاسه ویل سیزی رئیسی با گوانترامو زندان کې بندیان ول خپل هیواد ته ستنه شوې. د افغان حکومت د 14 مخالف سیاسي ګوندونو نوې جوړ شوی ائتلاف وایي د راتلونکو انتخاباتو لپاره به خپل واحد کاندید اعلان کړي. دغه ائتلاف چې د انتخاباتي اتحاد په نامه یادیږي د اعلان تیر ورځ له خپل لومړنۍ غونډې وروسته وکړ. په یاد ائتلاف کې زیاتره ډلې او سیاسي څېرې د شمالي ټلوالي دي چې په 2001 کال کې د امریکا په مرسته د طالبانو رژیم نسکور کړ. که څه هم چې تر اوسه پورې 2014 میلادي کال د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره کاندیدان نه دي ښکاره شوي، خو ولسمشر کرزي په دې وروستیو کې ویلي چې ډاکټر عبدالله عبدالله، رب رسول سیاف او ډاکټر اشرف غنی احمد زید جمهور ریاست احتمالي کاندیدانو څخه دي. د کندوز د کلیزال ولسوالۍ اوسیدونکو وایي د عمود سیند د اوبو د زیاتوالي له امله د دوی کورونه او کرنیزو مځکو ته لوی زیانونه اوښتي. د کلیزال اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دوی د سیمې دواړو خواو ته سیند بهیږي چې د اوبو د سطحې د لوړوالي په صورت کې هر کال د دوی کورونه او مځکې له ګواښ سره مخ کوي. د کلیزال ولسوال هم دا ستونزه مني او وایي چې د سیند پر غاړو پوخ کار نه دی شوی او پلان لري چې د سیند د اوبو له کمېدو سره لازمې استحکامي پروژې عملي شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات د لوی لارې د امنیت د ټینګښت د سپرلیو او موټر د سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي. د کورنیو چارو وزارت د ویان رسیال ازادي راډیو ته وویل د کابل هرات پر لوی لارې به د پولیسو دایمي پوستې جوړ شي او د غلو او وسلوالو د مخنیوي په هدف به ټول لازم ګامونه واخیستل شي. دا په داسې حال کې ده چې د کابل هرات پر لوی لارې د نامنې او په خاصه توګه د وسلوالو غلو د فعالیت د زیاتوالي له امله د دې لارې موټر چلوونکو اعتصاب کړی دی. د ایران په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو خزه د بهرنیو چارو د وزارت د ویان د پتو ټاکل شوې ده. مرزیا افخم له دې وړاندې د ایران د اصلاح غوښتونکو مشر محمد خاتمی د واک پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت د اماډیکو د دفتر مشربه. د ایران پر ولسمشر حسن روحانی انتقاد شوی چې په کابینه کې یو خزه هم نه ده اخیستې. خو روحانی لا دمخه دوه خزې و د خپل مرستیال او بل د خزو په چارو کې د جمهور ریاست د سلاکار په توګه پیشنهاد کړی دی. د الجزائر دوه دوه چې د پاسه د ویل سیسی رئیسی با ګوانتانامو زندان کې بندیان و خپل هیواد ته ستانه شوي. د راپورونو له مخې نبیل حاد جراب او موتیا صدیق احمد سیاب د چهارشنبه په ورځ الجزائر ته رسیدلی دي. له دواړو څخه دا مهال په خپل هیواد کې تحقیقات روان دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي دغه دواړو کسانو له خوشې کېدو سره اوس په ګوانتانامو زندان کې 144 بندیان پاتې دي. د مصر دولتي خبري اجانس وایي پولیسو پرون د اخوان المسلمین د ډلې یو لوړ رتبه غړی نیولی. محمد البلاتاجی د لریکړی شوی ولسمشر محمد مرسی د بیا برحاله کېدو لپاره په ترسره شوو مظاهرو کې سرګن شوی. پرون قاهره ته نږدې په یو کلی کې ونیول شو. نو مولای د مصر د امنیتي ځواکونو لخوا د تروریزم او تاوتریخوالي لپاره پاسونکو ګامونو مطلوبو. د عراق مرکز بغداد ته نږدې په سماره ښار کې تیر مازیګر یو موټري بمی چاودنې لږ تر لږه 12 کسان وشل. د راپورونو له مخې چاودنه د ښار د تازه میوو او سبزیو په مرکزي مارکیټ کې شوې ده. په دې پیښه کې شپږشتنه نور ژوبل دي. پولیسو ویلي چاودنه هغه مهال وشوه کله چې نادار خلکو د مارکیټ د تړل کېدو د وخت څخه په استفادې په ټیټه بیا ځانونو ته میوې او سبزی اخیستلې. او د برتانی صدر اعظم ډیوډ کیمرون وی لا سل پسلو کې یقیني شوی نه دی چې په سوریه کې چاله کې می وسلو کار اخیستی. حکومران چې پارلمان ته وینا کول ویل باور لري چې دمشق په څنډو کې د تیرې اونۍ کې می وسلو استعمال چې له امله یې سلګونه کسان ووژل شول د خار د بشار اسد د رژیم لخوا به دا کار شوی وي. نوموړي ویل د برتانی پارلمان مخته دا پوښتنه پرته ده چې کې می وسلې د دغه ناوړه استعمال په وړاندې څه ډول ځواب وویل شي. په عین حال کې د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوس ارنست تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل روسیا نه پرېږدي چې ملګري ملتونه د سوریې حکومت ملامت وګڼي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب لرو. د افغانستان د کورنیو چارو پوخانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوي اتحاد له مسؤلینو سره د تیرو ورځو د غونډو هدف دا نه و چې د اتحاد سره یو ځای شي. نوموړي ویره ښودلې چې که دا اتحاد په خپله بڼه پاتې شي ښایي د خلکو په ذهنونو کې منفي تصورات راپیدا شي. په دې اړه په رپورټ سربیره به واوري چې د دې ائتلاف ویاند فضل رحمان اوریا بیا وایي چې په ائتلاف کې ګڼ لوري شامل دي.
د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا کې ټول کال 22 ګوندونو او ائتلافونو غړیتوب درلود او له دې 22 ګوندونو نه 14 ګوندونو نن
په همدې موضوع باندې نور رپورټونه هم درته وړاندې کوو. د سوریې په تازه حالاتو به مو هم خبر کو او د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګان د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره یو ټول تدابیر نیولي. دا مسله هم څیړو. د ژوند رنګونه او نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه هم په دې نیم ساعت خبري مجله کې ماهر وي. د افغانستان د کورنیو چارو پوخانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوي اتحاد له مسؤلینو سره د تیرو ورځو د غونډو هدف دا نه و چې له دې ټلوالې سره یو ځای شي. ښاغلي جلالي د جمهور ریاست راتلونکو انتخاباتو ته یو احتمالي کاندید بلل کیږي. د افغانستان انتخاباتي اتحاد پرون په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ او ویلي و ونه کې خپل کاندید هم اعلان کړی. خو ښاغلي جلالي ویره ښودلې چې دا اتحاد په خپله بڼه پاتې شي ښایي د خلکو په ذهنونو کې منفي تصورات راپیدا شي. دا چې ولی په دې اړه له کابل د احمد زبیر ژمن ریپورت اورو.
د کورونو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي په داس حال کې چوي د راتلونکو انتخاباتو لپاره لنوي جوړ شوی اتحاد سره د یو ځای کې دونیت نه درلود. د دې اتحاد د ترکیب په اړه اندېښنه څرګندوي. د افغانستان د انتخاباتي اتحاد له جوړېدو مخکې ښاغلي جلالي هم د دې اتحاد د مهم مشرانو په غونډه کې ګډون کړی و. خو جلالي وایي دا ګډون یوازې د نظر د تبادلې لپاره و. نوموړي همدارز وویل کدا اتحاد خپل بنسټ پراخنه کړي دا ویرشته چې قومي وبلل شي.
او موږ هم خپل دوستانو سره دوستانه د مشوره ورکړل چې اتحادونه خدي چې راغلمسته شي او موږ دې موافق شي خپل کار کې. مګر په عین زمان کې دمو اندېښنه داده چې دغه اتحادونه د افغانستان خلکو ته داسې انتباع ورنکي چې دا قومي دی او یا په نتیجه کې د دې پر اثر افغانستان په خلکو په منځ کې یو نوې منفی تصورات راپیدا کړي.
د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو لپاره په نوي جوړ شوي اتحاد کې تر ډیره په پخوانی شمالي ټلوالي پورې تړلې ډلې او شخصیتونه راټول شوي دي. ډاکټر عبدالله عبدالله، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی، محمد محقق، عبدالرشید دوستم، یونس قانونی د دې اتحاد مهم غړي دي. خو د نوي اتحاد مسؤلین چې په یوه اونۍ کې به خپل کاندید معرفي کړي د خپل د اتحاد د جوړېدو هدف په واقعي عادلانه مشارکت او د هیواد د ستونزو هوارول بولي. د اتحاد له جوړېدو مخکې له دغو څیرو سره په غونډو کې علي احمد جلالي، زلمي خلیلزاد، قیوم کرزي او حنیف اتمر هم برخه اخیستې وه خو په اتحاد کې شامل نه شول. د اتحاد له جوړېدو وروسته ښاغلي جلالي په خپل خبري کانفرنس کې دا ونه ویل چې آیا د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته به دی هم کاندید وي او کنه.
ما په نمایندګۍ از جریان سیاسي صحبت میکنم که از چند ماه به این طرف
زه د یو سیاسي جریان په استازیتوب خبرې کوم چې له څو میاشتو راهیسې د افغانستان د مطرحو سیاسي څیرو لخوا جوړ سوی او هدف یې له ټولو ګوندونو، سیاسي جریانونو او مطرحو سیاسي شخصیتونو سره تفاهم او مشوره کول دي. څو وکړی سو د افغانستان په راتلونکو انتخاباتو کې داسې شرایط رامنځته کړو چې د افغانستان خلک په پراخ ډول پکې ګډون وکړي. انتخابات شفاف، عادلانه او داسې وسي چې ټول پکې ګډون ولري.
و همه شمول باشه.
د کتونکو په باور د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات دا مهال د څو بیلابیل لورو لخوا د کاندید وړاندې کولو هڅې روانې دي. عبدالرب رسول سیاف او اشرف غنی احمدزی هم دغو انتخاباتو ته له احتمالي کاندیدانو څخه بلل کیږي. که څه هم داسې راپورونه خپاره شوي چې جمهور رئیس کرزی له ښاغلي سیاف نه ملاتړ کړی، خو جمهور رئیس دا راپورونه بې اساسه بولي او ټینګار یې کړی چې دی به په انتخاباتو کې بې طرفه پاتې شي. د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د حمل په
و موردل چې د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوي اتحاد له مسؤلینو سره د تیرو ورځو د غونډو هدف دا نه و چې له دې اتحاد سره یو ځای شي. نوموړي ویره ښودلې چې که دا اتحاد په خپله بڼه پاتې شي، ښایي د خلکو په ذهنونو کې منفي تصورات را پیدا کړي. د ملي ائتلاف ویاند فضل الرحمن اوریا چې ډله یې په دې ائتلاف کې شامله ده، بیا دا نه مني چې ګوندې په دې انتخاباتي ائتلاف کې د ټول د پخوانۍ شمالي ټلوالي مشران راټول شوي وي. له نوموړي مې د دې اتحاد په اړه د ښاغلي جلالي او ځینو نورو د اندېښنو په اړه پوښتنه وکړه. ښاغلی اوریا وایي:
زه فکر کوم دا اندېښنې ډېرې پر ځای نه دي، دا ځکه چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو د همکارۍ شورا کې ټول ټال دوه ویشت ګوندونو او ائتلافونو غړیتوب درلوده، او له دې دوه ویشت ګوندونو نه څوارلس ګوندونو نن یو انتخاباتي اتحاد اعلان کړ، او په دې کې د افغانستان ټول قومونه، سمتونه، ژبې په فعال ډول سره شتون لري، او علاوه له دې څخه هغه برنامه او کړنلاره چې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو لخوا څخه جوړه شوې وه، دا انتخاباتي اتحاد غیتا ژمن ده، او په څنګ دې کې دا انتخاباتي اتحاد د هیواد له نورو سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، سیاسي شخصیتونو، له هغې جملې څخه له ښاغلي جلالي، خلیلزاد، قیوم کرزي او نورو سره په خبرو اترو لګیا ده، او همدارنګه له یو زیات شمېر سیاسي ګوندونو سره هم په خبرو اترو لګیا یو، او د دې ائتلاف دروازې خلاصې دي، او په راتلونکي نږدې کې به نور سیاسي ګوندونه مستقل
شخصیتونه چې تاسو وویل دا خو تاسو سره په تیرو غونډو کې و، داسې ښکاري چې تاسو هغوی سره د ځینو اختلافاتو له کبله نه یې صلاح شوي، ځکه جلالي صاحب او خلیلزاد او ښاغلی اتمر تاسو سره په ناستو ولاړو کې لیدل کېدل، خو اوس په دې اختلاف کې نشته. دا د دې معنی نه ده چې هغوی تاسو سره په ځینو مواردو کې اختلاف درلود.
اختلاف شته، اختلاف شته ده، او دغه اختلاف د حل لپاره حیاتونه شتون لري او مذاکرې دوام لري. نو دونه علاوه د هیواد له نورو شخصیتونو، سیاسي ګوندونو سره، مدني ټولنو سره هم مذاکرې ادامه لري، او دا هیله ده چې موږ وکولای شو یو ډېر ستر ځواکمن اتحاد جوړ کړو، او له یو ځانګړي کاندید چې د یوې ملي برنامې لرونکی واوسېږي ملاتړ وکړو.
اوریا صاحب، تاسو اوس د خپلو اهدافو کې په سیاسي نظام او په سیاسي سیستم کې د بنسټیزو بدلونونو خبره کړې ده، د دغه بدلونونو نه د تاسو هدف څه شی دی؟
ګوره چې مخکې د افغانستان د سیاسي ګوندونو او ائتلافونو شورا یو برنامه او یو کړنلاره جوړه کړې وه چې څنګه کولی شي د افغانستان اوسنۍ غنیز ته د پای ټکی کېږدي، څنګه کېدلی شي یو ښه حکومتداري او مدرنه حکومتداري رامنځته کړي. هلته ټول اړخونه، سیاسي، اقتصادي، اجتماعي، نظامي، امنیتي لپاره کړنلارې او کورنی سیاست، بهرني سیاست لپاره لارې او کړنلارې شتون لري. نو په مجموع کې زموږ هماغه برنامه ده او هماغه کړنلاره ده، او هغې ته موږ ژمن یو، د هغې د عملي کولو لپاره به رغنده ګامونه اوچت کړو.
تاسو د یو کاندید د معرفي کولو خبره هم کړې ده چې په راتلونکو څو اونیو کې د ښاغلي نور له خولې ویل شوي دي چې په راتلونکو یو دوه اونیو کې به تاسو په یو کاندید باندې موافقې ته ورسیږئ. اوس راته ویلی شئ چې په دې اړه باندې څه بحثونه شوي دي، او څه فکر کوئ چې څوک به مو کاندید وي؟
په دې اړه باندې به سر له بل سبا نه بحثونه شروع شي، مشورې او مصلحتونه به شروع شي، او تر ټاکلې نیټې پورې به یو ځانګړی نامزد معرفي شي.
د انتخاباتي اتحاد په نوم باندې د نوي جوړ شوي ائتلاف یو غړی ښاغلی اوریا و چې تاسو ورسره مرکه اورېده. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
وسم په مخړې ور بیا د مهمو خبرونو سرټکو ته. د افغان حکومت د دیارلس مخالفو سیاسي ګوندونو نوې جوړ شوی ائتلاف وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به یو کاندید وړاندې کړي. له بلې خوا ځینو سیاسي شخصیتونو د دې ائتلاف د جوړېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. د کندوز د قلعهزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د امو سیند د اوبو د زیاتوالي له امله د دوی د کورونو او کرنیزو مځکو ته لویې زیانونه اوښتي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل هرات د لوی لارې د امنیت د ټینګښت، سپرلیو او موټرو د سلامتیا لپاره نوي تدابیر نیسي. دوی دا اعلان په داسې حال کې کوي چې په دې وروستیو کې دغه لاره نامنه شوې ده او په دې لاره د چلیدونکو موټرو چلوونکو احتساب کړي. د ایران په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره یو ښځه د بهرنیو چارو د وزارت د ویاند په توګه ټاکل شوې. مرزی افخم له دې وړاندې د ایران د اصلاح غوښتونکو مشر محمد خاتمی د واک پر مهال د بهرنیو چارو د وزارت د عمالي کو د دفتر مشوه. د الجزایر دوات با چې د سپاسی ویل سیرایسی په ګوانتانامو زندان کې بند و خپل هیواد تستانه شوې دي. د بسر دولتي خبري اژانس وایي پولیسو پرون د اخوان المسلمین د ډلې یو بل لوړ رتبه خړه نیولې ده. او د عراق مرکز بغداد ته نږدې په سمارا ښار کې تیر مازیګر یو موټری بمی چاودنې لږ تر لږه ولس کسان وژلې دي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. وسم دا چې لویدیځ ورسپانې د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړي.
فارن پالیسی خبرونې د افغانستان په اړه د خبرې کړې مقالې په پیل کې پاکستان ته د ولسمشر کرزي سفر څېړلې او لیکي. ولسمشر کرزي په پاکستان کې خپل سفر د وی ورځې په مخه وڅنډاوه، څو له طالبانو سره د سولې مسله د اسلام آباد له چارواکو سره وڅېړي. خو د خبرونې په باور حامد کرزي له پاکستانه د یوازې څو ټکو په برخه کې ډاډ ترلاسه کړ. یوه خبره دا وه چې نواز شریف ورته وویل طالبان به وهڅوي چې له قطر، عربستان یا ترکیې ته خپل دفتر انتقال کړي، او نواز شریف د حامد کرزي دا بلنه ومنله چې کابل ته ورشي. د سوداګرۍ په برخه کې یو لړ تړونونه وشول، خو د افغان ولسمشر دوی مهمې غوښتنې له پامه وغورځول شوې. د طالبانو د زندانیانو خوشي کېدل او په پاکستان کې د طالبانو د پناه ځایونو له منځه وړل. فارن پالیسی بیا په خپلې مقالې کې په هرات، هلمند او فراه کې د ملکي افغانانو د وژنو پیښو ته اشاره کړې دي چې روانه اونۍ طالبانو ووژل. په افغانستان کې د بیا امنیو د وروستیو پیښو په اړه بیا ګڼو لویدیځو ورځپاڼو لیکنې خپرې کړې دي. نیویارک ټایمز په غزنی کې د پی آر ټی پر دفتر د چهارشنبې د ورځې د برید مسله راخیستې او لیکي چې غزنی د افغانستان په یو ناامنه ولایت بدل شوی او په وروستیو اونیو کې خو د بیا امنیو ګراف په دې ولایت کې یو مخ پر جګېدو دی. بریتانیایي ورځپاڼه انډیپینډنټ په افغانستان کې د 14 نوم نشته د زیاتېدو علت دا ګڼي چې یاغیان غواړي افغان ځواکونو ته د امنیتي مسولیت د سپارلو له موقع د ځان په ګټه استفاده وکړي. د امریکا لاس انجلس ټایمز ورځپاڼه هم د بیا امنیو د زیاتېدو علت هم دا ګڼي، خو ورسره څنګ ته لیکي چې په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو تلفات د بیا امنیو سربیره لړ شوي دي. لاس انجلس ټایمز بیا د بی خپلواکې ویبپاڼې په وینا څرګندوي چې په 2010 کال کې تر بل هر کال ډیر بهرني پوځیان په افغانستان کې ووژل شول چې شمیره یې 1200 ته ورسېده، او بیا له هغه راوروسته کال په کال د بهرنیو د تلفاتو شمیره راکمه شوې ده، او روان کال تر دې دمه د ائتلافي ځواکونو 119 عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. ورځپاڼه د خپلې خبرې کړې مقالې په پای کې بیا لیکي چې د افغان ځواکونو مورال لوړ نه دی، شی وسلې نه لري، ګڼ پوځیان له عسکري خدمت تښتي، او تر ډیره افغان پوځیان پر بهرنیو ځواکونو اتکا کوي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو د کاندیدانو د نوملیکنې لپاره ټول تدابیر نیولي. نسیم شفق په دې اړه له کابل رپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې د راتلونکو انتخاباتو د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو د کاندیدانو نوملیکنه به په خپل ټاکلي وخت پیل شي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق امرخیل وایي چې د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ به د سنبلې په 15مه پیل او له قانون سره سم به د میزان تر 14 نیټې دوام وکړي. خاغلی امرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو کاندیدان باید ټول هغه شرایط پوره کړي چې په قانون کې راغلي دي. د جمهوری ریاست د کاندیدانو لپاره دوه مهم شرطونه داسې بیان کړل.
په حدود 100,000 نفره د هغوی د کارتون شمیرې نمونه او همدارنګه یو مشخص فورم ورته ورکول کیږي. حدود 2 میلیونه افغانۍ هغوی باید ضمانت په شکل باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. همدارنګه هغه تفصیلي معلومات دي چې خوشبختانه هغه تدابیر ټول تخنیکي لحاظه، لوجستیکي لحاظه او همدارنګه نور د کارمندانو لحاظه تکمیل دي. امیدوار یو چې دغه پروسه په ټول افغانستان کې پیل شي.
ضیاءالحق امرخیل همداراز وویل چې د اساسي قانون له مخې په شرایطو برابر هر افغان کولی شي ځان کاندید او خپل رایه وکاروي. د وویل تر څو چې کوم کس د باصلاحیته محکمې لخوا په کوم جرم نوي تورن شوی، د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا به په انتخاباتو کې د ګډون لپاره هیڅ ډول مانع ورته نوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې د ولایتونو د نفوسو له مخې د ولایتي شوراګانو کاندیدان د 200 او 600 ترمنځ د حمایوي کارتونو کاپۍ باید دوی ته وسپاري او 40,000 افغانۍ د تضمین په توګه ورکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د راروانو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره له تخنیکی او لوجستیکی پلوه ټول سهولتونه برابر کړي او نړیوالې ټولنې ورسره په دې برخه کې د مالی مرستو ژمنه هم کړي. په عین حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا وایي چې د قانون پر اساس د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو راروانو انتخاباتو ته تیاری ښه روان دی.
خبری مجله اوري.
د کابل هرات د لوی لارې ترانسپورتي شرکتونو په دې لار کې د نامنې لامل احتساب پیل کړی. د شرکتونو مسؤلینو موټر چلوونکي وایي چې په دې لار پر رڼا ورځ غلا او شکمار موټر دروي، خلک وهي، مال او پیسې اخلي او ځینې لزانونو سره بیایي. خان محمد سین په دې اړه رپورټ راکړي.
د کابل هرات د لوی لارې د ترانسپورتي شرکتونو مسؤلینو او موټر چلوونکو دولت ته خبرداري ورکړ چې کدا لار له غلو او شکمارو څخه پاک نه کړي، دوی به په یاد لار هیڅ ډول ترانسپورتي فعالیت و نه کړي. د پنځشنبه په ورځ د کابل ښار په غربي سیمه کمپنۍ کې په داسې حال کې چې په سلګونو نارینه، ښځې، ماشومان او سپینګیری کندهار او هرات ته تلونکي وو، یو بس هم ونه مند چې د کندهار یا هرات په لور د حرکت وکړي. د دې لارې د ترانسپورت مسؤلینو او موټر چلوونکو خبریالانو ته وویل د کابل هرات په لاره په رڼا ورځ غلا او شکمار د وسلو په زور د دوی بسونه ودروي، سپرلی وهي، مال او پیسې اخلي او ځینې لزانه سره بوزي. د احمد شاه ابدالي ترانسپورتي شرکت مرستيال احمد شاه وویل
موږ احتساب پیل کړی دی په خاطر د دې چې وروره د ګریش سره بیا تر هرات نه بیاو تا غپرې په لار کې غلر اوزي موټروانان مخشته کوي، بیا چاته واچي، بیا یو لک ډالر، 5000 ډالر مسافرین مخشته کوي، خلک مرابې عزت کوي، حتی اوس خوند لازم موږ د موټروان مخشته کوي. تر هغه ټیم چې موږ خپل رئیس صاحب جمهور ونیو او موږ مشکلات خپل په غوږو وانهوري چې دا مشکلات حل نسی، تر هغه وخت موږ د احتساب جریان ولري.
د شرکتونو مسؤلینو او موټر چلوونکو وویل شکمار وسلوال ډلې له کندهار تر هرات، د ګرشک، د لارام، فرارود او شینډند په سیمو کې په منظمه توګه فعالیت کوي. دوی دا هم وویل په دې سیمو کې امنیتي پوستې هم پرتې دي، خو په سل یا 200 مترۍ کې غلې او ورانکارې ډلې سړک ته راوځي او خلکو، سوداګرو او موټر چلوونکو ته ځاني او مالی زیانونه اړوي. د دوی په خبره په وروستۍ میاشت کې په دې لاره کې هر ورځ لږ تر لږه یوه مرګونې پیښه رامنځته شوې ده. موټر چلوونکي وایي په دې لاره کې موټر چلول له ژوند سره لوبې کول دي او نور نه غواړي چې لا د دې خطر سره مخ شي. پر دې لار یو موټر چلوونکی انور خان وای
دغه موټر چې سواریان کوځي ورور ډرایور کته کوي په مرمۍ ولې د دې غوړ څوک نسی کولای په دا د موږ غوړ وکی کله یو موټر بم د دې ځای نه نووزی او نه برکت وکی.
د کورنۍ چارو وزارت شته ستونزې مني، خو وایي چې د دې لارې امنیت ته عملی تدابیر نیولي او په نږدې ورځو کې به په دې لار کې خلکو او موټر چلوونکو ته امنیتي اسانتیاوې برابر شي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب الله دانش آزادی رادیو ته وویل
تامین امنیت شهرها به خصوص این ساحات را که بیشتر مردم نگرانش هستند.
د لوی لارو د امنیت ساتل او پتیره د غلارو چی خلګه د امنیت لپاره اندیشمن کړي د کورونی چار وزارت په لمړنیو دندو کې شامل ده. په دې وروستۍ کې د دې لارې د څارنې او امنیت ساتلو څو تنه مسؤلین د بې کفایتۍ له امله له دندو لرې سول. تصمیم لرو په نږدې ورځو کې د کابل کندهار په لوی لاره کې دایمي پوستې ځای پر ځای کړو څو د لارې امنیت ډاډمن سي.
د کابل هرات په لاره اوس مهال شاوخوا 15 ترانسپورتي شرکتونه فعالیت کوي.
ملګری ملتونه وایي پلټونکي به نن جمعه په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د استعمال په اړه خپلې پلټنې پای ته ورسوي. رضوان مراد د سوریه د تازه حالاتو په اړه ریپورت وړاندې کوي.
متحده ایالاتو یو ځل بیا پر روسیې تور پورې کړ چې د سوریې په اړه د ملګرو ملتونو په چارو کې سخت سیاسي دریځ غوره کړی دی. د سپینې ماڼۍ د ویان مرستیال جوش ارنس تیره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته ویل روسیا نه غواړي چې ملګري ملتونه د سوریې حکومت ملامت کړي.
We're invested in the UN process. At the same time, we're currently seeing that process circumvented.
دا وی موږ د ملګرو ملتونو په پروسه کې پانګونه کړې ده. په عین حال کې موږ وینو چې دا پروسه د روسیې له چلول او ناغړې سره چې نه غواړي ملګري ملتونه سوریه مسؤوله وګڼي مخامخ ده. نو ولسمشر بارک اوباما به د متحده ایالاتو د ملي ګټو پر اساس د مناسب جواب په اړه پریکړه کوي. اخو بیا تیر ورځ د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کیمرون ویل دا لا سل په سلو کې یقیني شوی نه ده چې په سوریه کې چال کیمیاوي وسلو کار اخیسته ده. خو نو موړی ویل د باور لري چې دمشق په سندو کې د تیرې اونۍ د کیمیاوي وسلو استعمال چې سلګونه کسان پکې وشل شول د بشر اسد د رژیم لخوا شوی ده. کمرون د برتانیې پارلمان ته چې پر سوریه د حمله په صورت کې د لندن د پوځي ونډې په اړه بحث کوي ویل د پارلمان مختدا پښتنه پرته ده چې څرنګه د کیمیاوي وسلې د دغه ناوړه استعمال پر وړاندې ځواب ویل شي. خود برتانی صدر اعظم ویل د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د مخالفت په صورت کې لندن پر سوریه د حمله تصور هم نه کوي. د ملګرو ملتونو د امنیت د نړیوال شورا دوه دایمي او د ویټو حق لرونکي غړي روسیا او چین د سوریه پر ضد د پوځي ګام اخستو مخالفت کوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ویلي چې په سوریه کې د کیمیاوي وسلې د استعمال پړه لا پلاتونو سم دستي ورسته به د ملګرو ملتونو پلاتون کې د تخپل ریپورت وړاندې کړي.
They will continue investigation activities until tomorrow, Friday, and will
دی وای د کیمیاوي وسلو په اړه د ملګرو ملتونو پلاتون کې به تر جمعې ورځې پورې خپلو پلاتونو ته دوام ورکړي. د شنبه په سهار به هغوی له سوری ووزي او څومره ژر چې ممکنه وي ما ته به خپل رپورټ وسپاري. د ملګرو ملتونو سرمنشي ویل د کیمیاوي وسلو د پلاتون کو د تفتیش نتیجه به د امنیت له نړیوال شورا سره هم شریک کړي. خو بان کی مون دا په ډاګه نه کړه چې دا کار به کله وکړي. بلخوا روسیه ویلی چې په سوریه کې د نړیوالو پوځي مداخله به د ملګرو ملتونو تګلاره له یو آزمون سره مخامخ کړي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي بیا وایي چې په سوریه او یا بل کوم هیواد کې د لویدیس پوځي مداخله به د دغو هیوادونو پر وړاندې کرکه لا پسې زیاته کړي. د سوریه جمهور رئیس بشار اسد ویلی چې هیواد باید هر یرغل پر وړاندې له ځان څخه دفاع وکړي.
اوریدونکو دغه کابل ژوبڼ باغی وش دې ته راغلی یم. یو څوک را سره ولاړ دي نه پوښتنه کوم دی هم دلته سیل ته راغلی چکر ته راغلی. نوم څه دی؟
نوم زما عمر فاروق دی. د کونړ اوسېدم کې هم څوکۍ ورسواله او لږ شاندې سیل صفام کو لږ مرستې هم دغه نه.
نو ته خو یوازې کنه؟
او یوازې ما نور څوک را سره نشته دی په دې خاطر یوازې راووتلم. ما زده دی یو چکر بو.
نو مریض ته کابل څوک؟
بل یو راره مې دغه مریض دی.
نو مریض خو به دیم راوستي واغه ته خو لا ګټه کړی و
هغه مریض وبس د ګرځېدو نو بده خاطر د پاره
خو کار اوسته دی. نو څه فکر کوي څنګه به
نو روح به تازه شي لکه څه ویلې دی نو
تاسو څه وری دل دغه یوې خواته خو وز شتر مرغه غادي غټ یو ډول مرغان چې دی کنه غدي څه ورته وای
مونږه متم دا شای وای
څه څه دی وری دل دلته
بس ډیر شیان دی ډیر مرغان دی پېښ او قسم قسم داسې نور شیان دی پکې چې انسان نه لیدلی هغه وی نه پېښ روح یې سره تازه کیږي خسته خسته مرغه
شادی
خوخیگی مرغی می خوخیگی کوتر می خوخیگی باز می پگه خوخیگی دا نور داس نور نور مرغان چدی چ انسان نه لیدلی کنه خسته خسته आवाजونه کی دا شان
پخپل دی پکور کیم ساتي کو مرغان زکه خوخیگی
زرکان ساتو کوتر ساتو
خوش اوس چی شید لاری کور کی
کوتر لرو زرکان لرو دا شان
غگ دی خوخیگی
نو له خوخیگی بل سبای کی وختي ناری کی ویش بده خاطر د پان
څه څه بکای نور دیس زړه غواړي چی وګوري
زړه می غواړي ودا شه باغواش کی دورا سره وکم پیر شي کم شي مې خوښ شي ما غته یو پنځه سات تیری ور سره وکم به هم د سیزم
چکرون ته نورم زینو تم زی کدا دی اول زلې دل تراغلی
نه نور زینو تم زو چمن وزیری ته زو پوي شي خلای امان الله عبد الله خان ته زو پوي شي دا سي نور د خسته خسته زینې بس زو چکر
کونړ کی شیر ته زی بیا
کونړ کی څوکي ور سوالي
خانه التم دغه سي د چکر زوی نشته
او شته د اخترونه کې خلک راځي د ولایت نه جلال آباد نه کابل نه کندهار نه هلمند نه هغه منطقه چې د بیا یخه ده سینغاړه ده بس کولاوه ده
او یار چا تخپل وطن کشمیر دی تا ته به کشمیر یې نو
هو نو
خوشحالی پکې
خوشحالی پکې
ډیره مننه ځلې
قدرمن دوستانو په همدې سره د نیم ساعت خبري مجلې پای ته ورسېدو خدای د ازادۍ لري.